په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او نیمه نړۍ پایلې د سات په خبرونو کې وو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینه د طالبانو له زندانه د مرتضی بهبودی د خوشې کېدو هرکلی وکړ. هغه بیګانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس پانه لیکلی چې د دغه په ځن خبر چې بلاخره مرتضی بهبودی خوشې شو ډیر هرکلی کوي او هیله مند دی چې نوموړی او کورنۍ به یو ځای آرام شیبې ولري. افغانی اول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه به طالبانو د حکومت له زندان خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادی رادیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم د اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر پخلی کړی او ویلی دی چې بهبودی له 204 اتیا ورځو وروسته را خوشی شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. بهبودی د تیر 1401 کال د جد په 15 په کابل کې طالبانو لخوا نیول شوی وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په هرات کې زلزله ځپلو ته د ګرمو خوړو د برابرولو لپاره د څو پخلنځایونو د پرانستلو خبر ورکوي. د پروګرام بیګانه وخت په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پانه لیکلي چې د ښځو د ځواکمن کولو او وږو کسانو ته د خوړو برابرولو لپاره په هرات کې 15 ټولنیز پخلنځایونه فعال کړي دي. د دې پروګرام په وینا د پخلنځایونو لپاره د اکتوبر له 8 رئیس د هرات له 15000 زیاتو زلزله ځپلو اوسیدونکو ته ګرم خواړه برابر کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د ملګرو ملتونو وبخید خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د زلزلو له زیانمن شو سره د خوړو مرسته کوي خو په بیړني ډول $19 میلیون ته اړتیا لري تر څو زیانمن شو 100000 کسانو ته خواړه برابر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د مصر ولسمشر موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو دې سیمې ته پر بشري مرستو بارشل لارې ننوځي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې او هغه او د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه وکړه چې غزې ته به د مرستو رسیدو اجازه ورکوي. اسرائیل د اکتوبر له 8 د حماس له برید وروسته د غزې ترنګ محاصره کړې او نه پرېږدي چې دې سیمې ته چې 2.3 میلیون وګړي پکې اوسي خوراکي مواد او به درمل او سون مواد داخل شي. د سپینې مڼې چارواکو وویل چې د مرستو لړۍ به راتلونکو 2 ورځو کې پیل شي. د اوکراین او جګپوړې چارواکي وایي د هیواد پر جنوبي ښار زاپوریژیا د روسیې د تېرې شپې په توغندوي بریدونو کې یو شمېر ملکان وژل شوي دي. د زاپوریژیا والي یوري مالاشکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندې د خلکو د اوسېدو پر ودانیو لګېدلې او زیاته کړه چې د استوګنې پر یوه اپارټمان د یوه راکټ د لګېدو په پیښه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. هغه ورسته پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوې ودانۍ د S-300 الوتکې ضدي و توغندې د لګېدو په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور چې تري تم شوي و مړی یې د نړېدلې ودانۍ تر خاورو لاندې راوایستل شول. د زاپوریژیا والي ازادي راډیو ته همدارنګ وویل چې په دغه برید کې په ښکاره کوم پوځي هدف نه و په نښه شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په دغه برید کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ په نښه شوې او 8 اپارټمنونه یې ویجاړ شوي دي. هغه ویلي چې هر هغه څه به ترسره کړي تر څو د ده په وینا تروریستي دولت عدالت راکاږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوریزو لوب په نړیوال جام کې چې هندي کوربه دی پرون چهارشنبه خپل څلورمه لوبه نیوزیلند ته بایلوده. د نیوزیلند لوبډلې په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو ته د 209 منډو هدف وټاکه خو افغان لوبډلې ونه شو کولی چې دغه هدف پوره کړي او په 15 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې تر اوسه په دغه نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماتې ورکړې خو بنګلاديش او هند ته هم خپلې لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بل لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له پاکستان سره ده. نن هم د بنګلاديش او انګلستان ترمنځ لوبه ده چې د کابل په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي. ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې موویل دی خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بشري حقوقو د څارنوال سازمان هیومن رائټس واچ یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه عملي نه کړي. د دې سازمان د افغانستان د څانګې یوې څېړونکي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اوسني شرایط دا نه ایجابوي چې کډوال د هیواد ته ستانه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا غیر راجستر شو افغان کډوالو ته د ایستلو مهلت ورځ تر بلې رالنډېږي او د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي. تفصیل اسدالله لودین اورو.
په پاکستان کې څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وخت پای ته پنږدې کېدو دی، او ورسره هممهاله په هغې هیواد کې پر دغو کډوالو فضا هم تنګه شوې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې پاکستان باید پر خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي او افغانان په زور له هغې هیواده ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څانګې یوې څېړونکې فرشتې عباسي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پریکړې د بشري بنسټونو اندېښنې پارولې دي.
ما اول یفته اعلامیه دادیم، بده اعلامیه از جامعه جهانی
دا وایي موږ د همدې اونۍ په پیل کې یو اعلامیه ورکړه، او هغې کې مور نړیواله ټولنې او نورو هغو هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې هیڅ یو افغان ونه باسي، ځکه په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. افغانستان له اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دی. بل لور ته د پاکستان حکومت باید پوه شي چې پولیس له دې ډول اعلامیو ناوړه ګټه اخلي. د پاکستان حکومت باید د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره همکاري وکړي چې د کډوالو د ثبت لړۍ له سره پیل کړي،
سرګیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاري وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو، نورو بشري بنسټونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ایستلو په تړاو د پاکستان دا پریکړه غندلې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې که څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه کډوال د همدې میاشتې تر پایه له پاکستانه ونه وځي په زور به یې ستانه کړي. اوس راپورونه وایي چې پاکستان کې پر دغو افغان کډوالو له هر لوري کړۍ تنګه شوې او پولیس او د کورونو څښتنان یې په تنګه وي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی چې په اسلام آباد کې میشت دی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه ورځ تر بلې زیاتیږي او په خبره یې د وضعیت د ښه کېدو هیڅ راک نه ښکاري.
دغم اعلان نه وروسته ډېر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی تراوني ستونزه هم پیدا کړې دي. ډېر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیان غونت کې ژوند تیرې، دوی نشي کولای چې د باندې وځي، ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي. دغه ویر دوی ته یو داسې ستونزه پیدا کړې دي چې دوی خپل کاروبارونو ته نشي تلای، او بل خوا ته په کوم کورونو کې چې د مهاجر ووسي د هغوی مالکان لخوا دوی ته ویلل سوي دي چې د اکتوبر د 1.5 نیټې پورې په کار دي خپل کورونه د دوی کورونه خوشي کړي نو خپل هیواد ته ولاړ سي.
په همدې حال کې یوې هندي رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان پوځ د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د خپل حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی. د دغې رسنۍ د راپور له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر د سه شنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پوځ په مرکز کې له خپلو پوځیانو غوښتي چې د دغې پریکړې په عملي کېدو کې مرسته وکړي. د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یوه ډله کارپوهانو له پاکستانه وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړي. دغو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې اکثره افغانان د بشري حقونو د اندېښنو او امنیت په خاطر پاکستان ته تللي دي. په دغو کډوالو کې هغه زرګونه افغانان هم شامل دي چې درېمو هیوادونو کې د میشتېدو په خاطر پاکستان کې پراته دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي چې پاکستان دا مهال د 3.1 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی، چې د ډله کې شاوخوا 2 لکه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ازادۍ رادیو اوري او مخکې دې چې دوه ونیزو پروګرامونو ته ورسیږي او سم یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون اسرائیل ته د خپل سفر په انترس کې د هغه هوا چارواکو ته د پیوستون او ملاتړ ډاډ ورکړ. اسرائیل ته د بایدن دغه یو ورځنی سفر پرون پای ته ورسېده او نوموړی بیرته واشنگټن ته استون شو. د بایدن پر دې سفر په غزه کې په یوه روغتون کې د وړمې شپې چاودنې سیوری غوړولی و. اسرائیل تور پورې کړی چې دغه چاودنه د اسلامي جهاد سخت دریزې ډلې د یوه توغول شوي ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوي، خو فلسطیني چارواکي دا کار د اسرائیل بولي. جو بایدن دغه ورځ وویل چې د مصر له ولسمشر سره په خبرو کې هغه موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو دې سیمې ته پر بشري مرستو بار شل لارې ننوځي. بایدن همدارنګه وویل چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه کړې چې غزې ته به د مرستو رسیدو ته اجازه ورکوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال په غزه کې پر یو روغتون سوی خنړې برید د اسرائیل د دشمنانو کار وباله. د رویټرز خبري اژانس پوینا پر الاهلی العربی روغتون سوی برید کې چې د جو بایدن پر سفر یې هم سیوری غوړولې وو، څلور سوی یو او یا تنه وژل سوی دي. اژانس لیکلي چې بایدن د اسرائیل دویم لوی ښار تل ابیب ته د خپل پرونی سفر پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه د کابینې پوځي چارواکو ته د پیوستون ژمنه ورکړه.
د غزې خلک خوړو، اوبو، درملو او سرپناه ته اړتیا لري. نن سهار مې د اسرائیلو له کابینې سره د لیدو کتو پر مهال له هغوی وغوښتل چې د غزې ملکیانو ته د بشري مرستو د رسولو پر سر یوه هوکړه وکړي. د تفاهم له مخې له مرستو باید څارنه وشي. دغه مرستې باید ملکیانو ته ورسیږي، نه هم ماسته. اسرائیل هوکړه وکړه چې د مصر له لارې غزې ته د بشري مرستو لیږد پیلېدلی شي.
اسوسییټډ پرس خبري اژانس دراپور لمخي پر همدې روختون د بریډ لکابل اردن له عربي مشرانو سره د جو بایدن پلان سوی غونډه لغوه کړې ده، ځکه د فلسطین په ګډون د عربي هیوادونو یو شمېر مشران پر روختون بریډ د اسرائیل د پاوڅ کار بولی. تاکل سوی و چې د بایدن او عربي مشرانو دغه غونډه د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی به هغه وخت دغه غونډه بیا جوړ کړي چې پوسی ګډونوالي په واقعي توګه د اسرائیل او حماس جګړه درولای شي. سپین مانی هم تل ابیب ته د بایدن تر سفر مخکې تایید کړ چې نوموړی به منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال یوازې د اسرائیلي چارواکو سره وګوري. د بایدن تر سفر مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال دوه واري له اسرائیلي چارواکو سره کتنه درلوده او د شپږو عربي هیوادونو له مشرانو سره یې وکتل. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغې پیل شوه چې حماس د اکتوبر پر اوومه نیټه په یوه ناببره او غلچکي برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او ګڼ شمېر جنګیالي یې د اسرائیل پر پوله هغه هیواد ته ور واوښتل. د حماس په دې جګړه کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو پخلی سوی دی. د دغه برید په غچ کې اسرائیلي پوځ پر غزې تاړانګه بمباري پیل کړې چې شاوخوا 3000 فلسطینیان پکې وژل سوي او له 1 میلیون څخه ډیر له غزې کډوال سوي دي. مرستندویو ډلو د غزې پر بشري وضعیت اندېښنه ښولې ده او ویلي دي چې د اسرائیلي پوځیانو ځکني عملیات ممکن د مرستو رسونې چارې له ستونزو او خنډونو سره مخامخ کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په تلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. ولی په یو شمېر سیمو کې ځینې نارینه د میرمنو نمونه د خلکو په مخ کې نه اخلي.
دا رقم سویل چې خسرې زوینه مصدق کې خپل منځ کې دښمنی سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي، سانته عیب په غور او شرم ګڼي. دې لپاره دا نمونه نه اخلي.
د یاغو خپل نوم یادول څومره مهم دي؟
لکه سرنګ چې زمونږ د اسلام ستر لار شو د بیبی عائشه نوم په هر ځای کې اخیسته ده، د بیبی خدیجه نوم د نارینه په نوم کې اخیسته ده. نو ته کمسلمان ځان ته وایې ته تر هغه څه برتري لري چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې، د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اردون کن خای تاس با هم اوریدلی وی چه پیاوش مرسی موکزین نارینا دی خپل کورنه میرمنه دی اغو پا خپلو نمونو نیاده بی کل خداسی هم شوی چه داکتر تا دی تاک پر وقت هم دی مور خور او میرمنه اصلی نم نورتا وی دی خوست اوستونکه اکبر خان وی چه دی دوی پسیمه که دی میرمنو دی نمونو دی ادولو پر سر دخمنه هم شوی دی
در اکم سوی سی سر زوی نما صدق که خپل منز که دخمنی سر پکردی جنگون سر پکردی دی نده واجه داده سی دوی رستپاتی دی تالیل نلحازه دی نوی اصر زمانو فرمختگون نده رستپاتی دی نو زکه دا پیخی اکثر وقتو که شارم آید پا خطیر را منسته کیگی یوازی پا نمونه ندی دوی هار تخزیم نبیهی زکه سی سخپل خواب ساوداو که نمونه خوب یادی را داری خبر دام زن تا عیب پی غور او شرم گرنی نو دیده پارا دا نمونه ناخری نمونه زمانی اصر دی فرمختگون نمیدی اطلاس رسی نلری سی دوی چو پوی که زدخ که ایچ کم خبر ندام دون مو که نو زن تا فی غور یا شرم بدخ که چاگه دا سپون پیامبر سوی غد پلو خز و بیبیان و نمونه و دی درگان نمونه خالکو تزدادی کتابونه که دی غون دوی نفیگی نو دیده و جنه زن تا فی غور شرم و حیا که زن تا دری اکثر مجلسو که دکتر تا ایم غلط نم آخری غنم شرمیگی نو دوی تعلیم نورستا پاتی دی دوی نا آسف میدیا رسانوی نورستا پاتی دی
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپلې ماینې یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورېندارې ته او خپلې ماینې نوم نه اخلي. که دا مونږ وکړو یو خو رواجي مسله ده که نه، په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده. او بل دوی داسې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي اکثره شته، اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي. په داسې دی شرم ده، پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. او خپل زما فامیل کې هم ناشن کېږي شته ده، لکه اوس مونږ کشران ورونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپسترګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله، تذکره جوړوي چې ثبتي نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي خپله عملی مې لیدلي دي شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې څه شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. ښځې یا زما مور نوم مې واخیسته، خپله خو خلاف یم دې باندې، زه کوم شرم نه کوم او هر ځای کې یم زه خپل مور نوم یا د بل شان نوم نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه وو لخوا د جنګ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول ګڼي.
زیاتره وخت د ښځې نوم بیرته تانور کوي، تا ښځه پلانکۍ نومېږي، تا مور داسې نومېږي، تا خور داسې نومېږي. دغه نومانو باندې خلک پازابوي. تذکره یې اخیستو ځکه دوی خپله وروسته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اخی، مثلا بابو و نازو داسې نومان ډېر. کله خو تذکره کې ثبت نام کول خپل د لور نوم یې روسي څوس ورته ولیکي، دا خلک بېخي ډېر دي. اوس هم اته په ښار کې لا زیاتره خلک د اطراف ته کوي، په ښار کې زیاتره خلک د خور د مور د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځو ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک داسې دي مثلا نوم اخیستل به نشل مي ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې ښایسته نومان پکې دي. دغو په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي او هغه که پکې دي نو په اخیستلو یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي خوشاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو ایسته کېږي، په خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي، هغه
اوغوی دغه مطلب دسې هغه ورته یادوي نوم ورته اخلي تکه کلام غوندې
ظاهره خبر ده انسان خفه کېږي زه خپل هم خفه کېږم خو الحمدلله زمونږ په کورنۍ کښې داسې کومه خبره نشته ده ځکه چې زمونږ کورنۍ روشنفکره کورنۍ ده مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کښې نشته خو د باندې وینم په خپلو خپلوانو کښې وینم نو ما ته داسې معلومېږي لکه خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی ده چې د نارینه یې په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي داسې احساس انسان ته کېږي الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی ده ښځې ته ډېره ښه سترګه ورته ګوري په دې عزت په سترګه ورته ګوري زه یو عزت لرم زه یو احترام لرم زه یو خپله دې په جامې کښې داسې یو څوک یم چې ما ته احترام قایله دي خلک متاسفانه دا شی نشته زه خپله هغو ټولو ورونو ته هغو پلرونو ته دا پیغام لرم چې باید دا کار دې نه کوي خپلې ښځې ته یې که خپلې مور ته یې ډېر د یو قدر په سترګو ورته ګوري د یو غټ مقام لرونکي په سترګه دې ورته ګوري او په خپل نوم دې ورته ووایي خپل نوم دې ورته واخلي دا خپل نوم اخیستل انسان ته ډېر یو غټه روحیه ورکوي یو عزت وربښي
د پوهنتون استاد غلام حضرت هم ښځو ته د هغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لرې والی بولي هغه وایي
یو خو د خلکو لرې والی د سواد زده کړې او د علم نه دا ناپوهي ده او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کښې رواج دی چې کنی په اصل کښې په دې کښې د شریعت د نیکانو وایي ثواب شته دی چې په څوک په نوم باندې واخیستل شي ولې دغه بد دستور او عنعنه چې زمونږ په ټولنه کښې حاکم دي نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې یعنی ځان ته عیب ګڼي ولې داسې نه ده اصلا څوک علم ولري پوهه ولري نو په دې کښې ثواب شته دی بل دغه حاکم دود دستور په اساس باندې د دغې نوم د اخیستلو نه ډډه کوي هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې اخیستل شوی دی کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېیمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمدګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کېږو نو دغه نوم د دې دپاره اخیستل کېږي چې بیا پ واخیستل شي نوم یې واخیستل شي وپېژندل شي زما خواهش هم دا دی هم ده پیشنهاد هم دی ورته چې باید د دې نوم د اخیستلو نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه لور وي که هغه ښه دی دې د اخیستلو نه ډډه ونه کړي او ځکه چې دې کښې کومه خاص داسې کومه طریقه نه ده راغلې چې څوک نشان هم نه اخلي مثلا په هغه څه به دې القاب باندې نوم واخلو طبعاً هغه خفه کېږي هغه به تاثیره کېږي په ځای دې چې نوم یې واخلي خوشحاله کېږي یعنی دا یو معرفت دی نوم خپله د یو چا اخیستل دا معرفت دی یو چا سره هغه طبعاً په دې خوشحالېږي
د ښځو د حقونو فعاله او ښوونکي قمر نیازی بیا وایي چې ښځو ته د هغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینهو لپاره ویاړ ښکاري حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې په خپله سیمه کې د دې موضوع په هکله غږېږي
مونږ منطقه کښې خو هلمند داسې یو ولایت ده چې دقیقا د افغانستان د په سطح ډېر پسمان دی ولایت ده او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک یې ډېر شاته پاتې دي نو کله چې ډاکټر ته راسي د اطراف خلک شار ته وایي ایا دې زنانه را سره ده یعنی دوی شرمېږي په زنانه باندې نوم خو یې چېرې اخلي نوم اخیستل خو ورته بېخي غټ عیب ښکارېږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دا یې ما ښځه ده دې باندې ما په ډېرو مجالسو کښې دوی سره بحثونه کړې ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بي بي عایشه رضی الله عنها نوم اخلې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بي بي حوا نوم اخلې چې د هغه اولاده یو که ته دې پوهېږې چې د ښځې نوم بد ده ته یې بد ګڼې تا فطرت یې نه مني نو ولې د دې بي بي خدیجه کبرا نوم اخلې دا هغه بیبیانې دي د هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده مګر خپل د بي بي دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کښې شرمېږې د هغه د نوم اخیستلو څخه خصوصا د نکاح په مراسمو کښې بیا همغه محرم کسان را وړي په نکاح خانه کښې کېني چې هغوی ته معلوم وي چې د دې د ښځې نوم څه شی ده کنې نو بیا کانډیوالان یې خبر سو یا بل څوک خبر سو بیا یې بله وخت یې دې په مخ کښې د ښځې نوم یې واخیستل بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده نو دقیقا زمونږ په علاقه کښې د هغه علاقې څخه چې زه مربوط یم هلمند ولایت ډېر دا د ځان دپاره دوی شرم ګڼي ډېر د ځان دپاره دوی هار بلي چې دوی به ووایي چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي په دې باندې دوی شرمېږي د ځان دپاره یې شرم ګڼي
علت یې څه ده که تاسو دا راته ووایئ چې دوی ولې داسې کار کوي نیازی صاحب
اساسي علت یې د دوی ناپوهي ده د دوی بې علمي ده آگاهی ندرلودل ده د ښځو د حقوق او د ښځو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې په دې هر څه دوی آگاه نه دي پوره دي دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوی ده چې ښځه شرم ده لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده تر نن ورځ پورې راغلی ده همدغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده لورانې باید حیاداري لورانې باید په کورو کې لور او ښځه باید د باندې ونوځي نومې باید د باندې وانخیستل سي دا زموږ غیرت ده دا زموږ عزت ده دغسې ذهنیتونه دوی ته ورکول سوی ده که دوی پوهه ترلاسه کړي که دوی آګاهي ترلاسه کړي که دوی په دې باندې پوه سي چې ښځه په اسلام کې کومه جایګاه لري ښځه په ټولنه کې کومه جایګاه لري دوی به هم بیا په دغه باندې پوه سي په دغه هر څه باندې واضح سي ورته هر څه هېڅکله به داسې کار ونه شي نو اساسي علت یې یو د دوی ناپوهي ده په دوهمه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوی ده او خوله په خوله ورته انتقال سوی ده په میراث کې
بله یو خو دا ده چې له پخوانه د افغانستان په یو شمېر کلیو بانډو کې نارینه وو له ښځو سره دا ظلم کوه البته یو شمېر نارینه وو چې د خپلې خور مور او مېرمنې نوم یې نه اخیسته دا خبر روانه وو چې د طالبان حکومت د ښځو په حقونو باندې یو په بل پسې سترګې پټوي څومره یې دغو نارینه وو تبر ته نور هم لاستی ورکړه چې لا پخوا یې د ښځو نوم نه اخیسته
دقیقا دا ډېره غټه ستره بړستنې ورته خپره نارینه وو ته چې هغسې ذهنیتونه یې درلود هغه هغه پسماندې خلکو ته هغه بې علمه خلکو ته هغوی ته یې نوره هم لاره اواره کړله هغوی ته یې لا هم فرصت په لاس ورکړله چې ښځه باید د کوري یا د ګوري ښځه باید پټي ښځه باید مړی نور د هېڅ شی ونه غواړي حتی موږ په ولایت کې تاسې باور وکړئ په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې ولسي تړون برنامه کې ما کار کوله شوراګانې چې موږ جوړولې دوی په دې باندې مدله چې خپل د مور نوم واخلي چې موږ په شورا کې د ښځو ته حق ورکړی وو چې په هغه څلور کسیزه کمیټه کې یوه باید ښځه یي نو هغه دوی خپل په دغه باندې شرمېدله چې د یو مشرې ښځې د یو اجاڼۍ نوم ووایي ول اجاڼۍ ولیکه یا بیبي اوا ولیکه خو ښه بیبي اوا لیکې ورته ولې خپل نوم یې نه ورته وایي په خپل نوم یې ولې شرمېږي ورته داسې یو ذهنیت د خلکو درلودله هغه ذهنیتونه نور هم اوس وده وکړله نور یې هم اوس ورته ساحه پراخه سوله دوی وایي ګوره د اسلام داسې ویلی دي اسلام داسې خبر نه دی چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه ده هغه خلکو ته ظاهروي هغه څه چې د دوی په تاوان کې ده هغه پټوي هغه نه پرېږدي چې سربېره سي او خلک آګاهي ترلاسه کړي په هغه عیسه کې نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده مرګ سالاري ته رښتیا هم
بله دا خپله په مېرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي چې دالن یو نارینه سره کې هغه یې ورور یې پلار یې یو چېرته روان یې مثلا روغتون ته ځي یا مثلا تذکره اخلي یا مثلا پاسپورټ تخلی چالته د دینوم باندې شرمېږي وزره نظر کېږي چې څنګه دلی فلانای ناس د دینوم څنګه واخلم لرواني اړخ نه په خپل مېرمنو باندې څومره بد اثر کولای شي
اثرات پرې خه ده دغه د رواني اثرات لري فزیکی اثرات لري هغه خزي چې ناپوه دي هغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم ولې زه د شرم سبب ګرځېدلې کشف زه هم الک پیدا شوی وای کشف زه هم زوی وای خپل پلار خدای کشف زه یې پیدا کړی نه وای چې لورې پیدا کړې یم داسې ذهنیتونه لري هغه څوک چې پوهه لري هغه د دې څخه رنج وړي چې ولې داسې برخورد راسره کېږي آیا زه د دغه برخورد مستحق یم خدایه که تا دا حق راکړی ده نو بنده دي ولې دا حق راڅخه اخلي هغه بیا داسې فشار لاندې ده همدغه فشارونه دي چې بالاخره د مور څخه اولاد ته ورانتقالېږي او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید واوسېږئ چې دغه نوي نسلونه به دومره عقدهګیره نسل وي مونږ په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي مونږ د هغه نه افسوس کوو د هغه نه درد باسو تر ننه ورځ پورې چې خوار یو چې در بدر یو په نورو ملکو کې مهاجر سوي یو مسافر سوي یو در بدرۍ مو ګاللې دي په دغه څلور لسیزه کې چې زموږ نسلونه جنګونه کړي دي دغه وجې څخه د دغه څلور لسیزې ارمان به مونږ وکړو د نوي نسلونه چې ووینو نوي نسلونه به دومره وقدګیږي په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځ اوسو راتلونکي نسلونه کې به جنګونه د وړلو په مابینځ کې ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څه ور انتقال کړي چې هغه اولاد یې هم په دې حیثیت کې د ټولنې سره د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي هیڅ امکان نه لري دا ډېر به د اوس هغه څوک هغه آگاهان چې دغه تحلیل او دغه مطالعه لري هغوی دې ته اوس نه مشوش دي چې راتلونکي نسل به څنګه وي، راتلونکي نسل به کوم عقده ګریانی به ولري، راتلونکي نسل په دغه سببونو باندې چې مور خپله عقده ګیره سوی ده، مور خپله دردمند سوی ده، درد لیدل طبعا اولاد هم مغسې په وراثت کې ورته انتقالیږي، او مغسې یو عقده مغسې یو عقده یې رویه چې که څوک خبره ورته وکړي هم د ځان څخه ریاکشن ښیي، یو ډول عکس العمل ښیي. نوي نسلونه به داسې وي چې په ماضي خبره به انسانان وژني، او د انسان وژنه به ډېره عادي خبره ورته ښکاره سي.
بله، کله چې یوه نجلۍ په یو کور کې پیدا کیږي، دې ته د ښه نوم انتخاب څومره مهم دی؟ البته دا هم لیدل سوي دي په یو شمېر سیمو کې چې کله چې نجلۍ پیدا کیږي، حتی دې ته فکر نه کیږي چې هغې ته یو ښه نوم وټاکي. نو د ښه نوم ټاکل ښځیناو ته څومره مهم ده چې په هغه پیل کې ورته انتخاب سي؟
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو نوم په تاسو ستاسو په ژوند کې ډېر غټ اثر کوي، نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نومونه کېږدئ. خو متاسفانه د زوی دپاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي، خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي، ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي، په غوږ کې اذان کیږي، پلار یې ډېر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي، او د څو نفر مشرانو څخه د پلرونو د نیکونو نومونه تازه کوي، په هغه باندې ږدي چې ما پلانکی نیکه داسې ښه سړی و، داسې ښه نوم و، عزت یې درلود، ودرېږه په دې مسی باندې به د هغه نوم برته تازه کړو، هغه به کېدو. مګر لور بیا پیشکه ده، موماوکه ده، توتوګکه ده، دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې، د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر ږدي، او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي، او زمن کې دغه نوم یې هم هغه نوم غوندې ځان عیاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي مغسې کېږي، مغه نوم په ده باندې اثر ږدي، غلط غلط لقبونه په کل کې دا اثر ګزاره ده په انجونو باندې. او لکه څرنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړي و، الله پاک یو ډول حقونه را کړي دي، نو ولې توپیري چلن وشي؟ ولې زمونږ خلک دومره نه آګاه دي؟ ولې زمونږ خلک تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پوهېږي؟ دا هغه څه دي چې ډېر ځورونکي دي، ډېر دردونکي دي، او ډېره ستره فاجعه به منځته کړي که دا وضعیت همدغسې روان وي.
بل نیازی صاحب، په آخر کې که د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی په اکثره ځایونو کې د خپلو میرمنو نومونه نه اخلي، د خویندو همداسې حتی د مور نوم نه اخلي، د تاسو مشوره به داسې کسانو ته څه وي؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محرومه دي، او د هغه کسانو څخه چې آګاهي نه لري، د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شانته سر خلاص کړي، اخره پورې ناپوه مه پاتې کېږي. په ناپوهي باندې څوک خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شم، دا هېڅ امکان نه لري. ځان آګاه کړي، بشر په سترګه ښځه ته وګوري، او خپل لورانو ته ښه نومان حدیث پر ځای کوي، سنت پر ځای کوي، خپل لورانو ته ښه نومونه کېږدي، او د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي، لکه څرنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود خپل په میرمنې باندې افتخار کړی، د بي بي عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی ده، د بي بي خدیجه نوم یې د نارینه په نوم کې اخیستی ده. نو ته که مسلمان ځان ته وایې، ته تر هغه څه برتري لرې چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې، ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړي، افتخار وکړي، عزت ورته ورکړه چې تا ته عزت وکړي. که غواړې خپل عزت غواړې، نو د هغوی عزت وکړه، هغوی ته په درنده سترګه وګوره، هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې، ښه نوم ورباندې کېږدي، نوم یې په قدر باندې واخلي، تا ته به هم الله قدر درکړي، هم به دنیا قدر درکړي، او هم به میرمنه او مور او لور به قدر درته درکړي. بیا هم تاکید کوم چې په بې خبرۍ باندې خلاصون نه لرو، لکه څرنګه چې په معاشر کې موږ نه باس خاص کېږي، پوښتنه کېږي، موږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې، وایي په دې باندې نه خلاصېږي، وایي عقل منطق مې درته درکړی و، پیغمبر مې درته لېږلی و، کتاب مې د لارښود دپاره درته لېږلی و، صحابه مې لېږلي و، نو ته څنګه نه شوې خبر؟ په څه شي دې ځان خبروله؟ ولې دې ځان نه خبروله؟ نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو، نه د خلاصون لاره لرو.
میرمن نیازی، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ژوندی اوسئ، ښه ورځ، الله مو مل شه.
در منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیوغو کسانو د اساسي او بشري حقوقو په اړه خبرې کوي چې دوی په طبیعي پیښو کې خپل د کورنۍ غړي او کورونه له لاسه ورکوي. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد عظیم صافی. راځو دې ته چې طبیعي پیښو کې کله چې خلکو ته آسیب رسیږي په څه وضعیت کې دوی او د اساسي او بشري حقونو له اړخه هغه کسان چې دوی ته صدمه رسیږي د دوی څومره حق په نورو خلکو په دولت باندې په نورو هیوادونو باندې کېږي چې له دوی سره مرسته وکړه؟ البته د خپرونې په لاړ کې به دا پوښتنې سره ځواب کړو. په پیل کې به په هرات کې د زلزلې په اړه خبرې ولرو.
پته له شکه چې طبیعي پیښې د ځمکې د دغې کورې په هر سیمه کې په هر هیواد کې په هر څنډه کې د دې کورې رامنځته کېږي او دا زلزلې په ټول تاریخ کې نه یوازې په افغانستان کې په ډېرو پرمختللو مملکتونو کې رامنځته شوې دي او اقتصاد ورته زیانمن کړی ده. طبیعي پیښې هغه پیښې دي چې په هغې کې د انسان دخالت پکې موجود نه وي او د انساني قوې په اساس اقتصادی زیانونه لري بلکه دا ډیر انساني تلفات هم اړولي دي. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انساني تلفات منځته راوړي دي، حیواني تلفات منځته راوړي دي، حتی ډېرې سترې ځمکې له منځه وړي دي. طبیعي پیښو، زلزلې، سیلابونه، طوفانونه، دا ټول په طبیعي پیښو کې راځي او په ټول تاریخ کې دا ناورینونه منځته راغلي دي او په راتلونکي کې هم د دې ناورینونو د رامنځته کېدو امکانات ډېر دي. مخکې د هرات د زلزلې نه د پکتیکا زلزله، د پکتیکا د خوست زلزله یادونه کولی شو چې هلته تېر کال ډېر انساني تلفات یې واړول او اوس په هرات کې دغه ناورین رامنځته شوی ده. په دغسې حالاتو کې نه یوازې عام خلک بلکې په لومړي قدم کې دا د همغې جغرافیا، د همغه هیواد، د حکومت مسؤلیت ده چې دغه پیښو ته رسیدګي وکړي او د تلفاتو لاسنیوی وکړي، د تلفاتو نه مخنیوی وکړي او انساني ټولنې چې هلته زیان لیدلی ده د هغوی لاسنیوی وکړي، ورسره کومک وکړي. په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه، نړیوال سازمانونه، له هغې ډلې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنه مسؤوله ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزه وکړي او تلفاتو ته رسیدنه وکړي، هغو خلکو چې زیانونه لیدلي د هغوی لاسنیوی وکړي. ځکه دا منشور د ملل متحد کې دا یوه ډېره واضح او تصریح شوې ماده ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې د ملګرو ملتونو مسؤلیت ده چې داسې حالاتو کې باید راودنګي او کومک وکړي. په هر مملکت کې شي، هر مملکت چې د دغه سازمان عضویت لري، غړیتوب لري، باید ورسره همکاري وکړي. په درېیم قدم کې د انساني ټولنې مسؤلیت ده، د عامو خلکو مسؤلیت ده، د شتمنو سوداګرو مسؤلیت ده چې هغوی دغسې پیښو ته رسیدنه وکړي او د انساني ټولنې لاسنیوی وکړي. او په ځانګړې توګه بیا چې ټوله اسلامي ټولنه، ټوله مسلمانانو ټولنه لکه افغانستان غوندې یو هېواد، دلته خو بېخي د مسلمانانو وجیبه ده چې دوی باید د خپلو مسلمانانو لاسنیوی وکړي په دغسې حالاتو کې او کومک ورسره وکړي.
استاد، تاسو وضعیت څه رقم وینئ؟ اوس طبیعي پیښې په افغانستان کې رامنځته کېږي، کومې مرستې چې له افغانانو سره کېږي، آیا دا بسنه کوي او که په دې کې په عامه اصطلاح بېغوري کېږي؟
نیمګړتیاوې موجودې دي، که حکومت ده، که عام خلک دي، خوشبختانه تر خپل وس او توان پورې کومک کوي. عام خلکو چې د افغانستان سره له دې چې بېوزله دي، سره له دې چې اکثره هیوادوال مو په فقر کې ژوند کوي، اما دا چې له خپلو هیوادوالو سره، له خپلو مسلمانانو سره مینه لري، دوی حقوق ورته ادا کوي او د حق نه خبر دي، دوی هم په خپل توان سره د دې پیښې قربانیان
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له آسیب ځپلو سره کوم کسانو ته چې زیان رسیدلی ده مرستې سوي دي او نیمګړتیاوې هم لري، که نیمګړتیاوې راته ووایه، مثلا په کومه برخه کې نیمګړتیا لري؟
انګرچا په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي ستونزې دي، له یوې خوا بېکاري لطبعاً ستونزې لري، په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان اقتصادي ستونزې لري، او دا د لامل کیږي چې داسې طبیعي پیښو ته په سمه توګه رسېدنه ونه شي. نو د دې تر څنګ که نړیوال په دې برخه کې بېغوري کوي، په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې، نړیوال سازمانونه چې مخکې مې یادونه وکړه، که دوی بېغوري کوي په دغسې حالاتو کې، نو دا یا د هغوی ستره جفا ده، ځکه چې هغوی دا مسؤلیت ده، دا وجیبه ده، دا د هغوی په منشور کې تصریح شوې خبره ده. که هغوی بېغوري کوي بیا د هغوی ستره جفا ده، او هغوی نقض د حقوق بشر مرتکب کېږي، نقض د خپل د منشور د یوې مادې مرتکب کېږي.
کراسو د زلزله ځپلو هغو اساسي او بشري حقونو ته که درته وایو استاد، په پایل کې لومړی د دوی کوم حقونه باید ادا سي، څه رقم سهولت دوی ته برابر سي؟
طبعا دغسې طبیعي پېښې چې رامنځته کېږي، په لومړي قدم کې د دې پېښو قربانیان چې دي هغوی بې کوره کېږي، او دوی خپل کورونه د لاسه ورکوي، خپلې سیمې د لاسه ورکوي، خپل کلي، حتی لکه په هرات کې چې موږ تاسو شاهدان یو، حتی کلي خپل د لاسه ورکړي دي. نو په لومړي قدم کې دوی ته د سرپناه په حق یې چې مدرم حق دا ضروري او لومړیتوب لري، تر هر څه زیات دوی ته باید د سرپناه ځای ورته آماده شي. په دوهم قدم کې د خوړو امکانات ورته چې ضروري ده، حتمي ده، د خوړو امکانات ورته برابر شي. دا دوه عمده حقونه د دې لپاره چې تلفات زیات نه شي، د دې لپاره چې په ناروغیو باندې اخته نه شي هغه څوک چې ژوندي پاتې دي دغسې طبیعي آفتونو نه، دوی نور تلفات ورنه کړي د نورو پېښو له امله چې رامنځته کېږي. نو دا دوه عمده کومکونه ورته په عاجل ډول سره لازم او ضروري دي چې اول ورته سرپناه جوړه شي، یا موقتا خیمې ورته ودرول شي، یا مثلا کیمپونه ورته جوړ شي، داسې سرپناه ځایونه ورته آماده شي. او په دوهم قدم کې د خوړو آمادګي ورته باید ونیول شي. دا دواړه یعنې لازم او ملزوم دي، او دواړه لومړیتوب لري تر هر څه مخکې. په نورو پړاوونو کې بیا د دوی لپاره د استوګنې ځایونه ورته په نظر کې ونیول شي، د دوی اقتصادي ستونزو ته رسېدنه وشي، ناروغیو ته صحي خدمات ورته په نظر کې ونیول شي، همدارنګه د انتظار پر ځای کېدو امکانات ورته برابر شي. دا هم په آخر کې ډېره مهمه خبره ده، د دې لپاره چې دوی خپل کورونه، خپل ځایونه، خپل کلي د لاسه ورکړي، دوی ته د بېرته مېشت کېدو امکانات ورته برابر شي. دوی ته هماغسې لکه چې دوی په منظم شکل سره ژوند یې کوو، کلی یې درلود، سیمه یې درلود، هماغسې امکانات ورته په نظر کې ونیول شي. چې دا لکه مخکې مې شویلې چې نه یوازې د حکومت دنده ده، بلکې د نړیوالې ټولنې دنده ده چې دغسې طبیعي آفاتو کې باید لاس په کار شي. ځکه د یو حکومت له توانه هم بهر خبره ده، د یو حکومت هم په واسه پوره نه ده، د یو مملکت ډېر ستر ستر قوتونه د طبیعي پېښو په وړاندې تګونډو شوي دي. حتی په امریکا کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرت ځان معرفي کوي کله چې له یو طبیعي پېښو سره مخامخ کېږي، حتی دې ته اړ کېږي چې له نړیوالو سازمانونو نه قرضه واخلي، د نړیوالو سازمانونو نه کومک وغواړي، یا همدارنګه نور نور ممالک. نو افغانستان خو یو ډېر کوچنی مملکت د اقتصاد له وجې او فقیر مملکت، نو دلته ټولو نړیوالو ټولنې ته پکار ده چې دلته د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې په دغه طبیعي پېښو کې زیانمن شوي دي.
بله، له رواني اړخه دغه کسان څومره صدمه ویني، او خلکو ته څه کول پکار دي چې کله مثلا دوی ته پناه ورکوي، دوی له سیمې نه انتقالوي خپلو ځای ته بیایي، دوی سره څه رقم برخورد باید وسي؟
خلق العاده در رواني اړخ دوی صدمه ویني، او دا ډیره مهمه خبره ده په صحیح برخه کې، ځکه دوی له یوې خوا خپل کورونه د لاسه ورکړي، له بلې خوا د خپلو کورونو سره یو ځای خپل د کورنۍ غړي، چې دا ډیر ډیر اساسي زیان ده دوی، او دوی ډیر ستر زیان ده چې خپل د کورنۍ غړي دوی د لاسه ورکړي په دغسې طبیعي آفت کې. له بلې خوا دوی بې کوره شوي دي، د دوی اقتصادي وضعیت خراب ده، دوی په ناروغیو باندې اخته شوي دي. دا ټول د دوی په رواني حالت باندې ډېر بده اغېزه کولی شي. دوی له بد وضعیت سره دا اوس واقعا مخامخ دي، او دا واقعا ځورونکی حالت ده، ډېر خشنونکی حالت ده. یعنی هر انسان چې وي، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، که هغه انساني عاطفه ولري، هغه په دغسې یو حالت باندې زړه درد کوي او زړه یې سوځېږي چې یو انساني ټولنه د دغسې یو ناورین سره مخامخ وي.
په دې وروستیو کې اکثره کسان خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، اقتصاد د ډېری خلکو خراب دی، بیا هم په دغسې بد وضعیت کې عام عامو وګړو ته څه کول پکار دي چې بیا هم د زلزله ځپلو لاس ونیسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که داسې واضح خبرې ټول ملت ته ولرو، که چیرې تاسې غریب هم اوسئ، که چیرې تاسې څه هم نه لرئ، ادي اقل د یو وخت مرسته خو سره کولی سي. استاد، په دې هکله تاسې خبرې غواړم.
بالکل، زمونږ هېوادوال فقیر دي، اما دوی دومره هم فقیر نه دي. اکثریت یې چې دوی ونشي کولی د لسو افغانیو، د شلو افغانیو یا د پنځوسو افغانیو توانمندي ونه لري چې د یو هېوادوال سره مرسته وکړي په عمومي توګه سره. که چېرې زمونږ هېوادوال لس افغانۍ هم کومک وکړي، فکر وکړئ چې دا څومره افغانۍ شو. زمونږ نصوص ماشاءالله څلوېښت میلیونه ده، یوه یوه افغانۍ کومک وکړي نو دا څلوېښت میلیونه افغانۍ شوې. نو دا کمه مرسته نه ده، دا واقعا یو ځای نیسي. زمونږ په هېواد کې ډېر شتمن سوداګر هم شته ده چې د هغوی ډېرې وسه کېږي، لسګونه میلیونه کولی شي چې افغانۍ مرسته وکړي د دغو زلزله ځپلو سره. نو هیله مو دا ده چې دوی خپل دنیاوي او اخروي مسؤلیت ادا کړي. دا یوازې کومک نه ده، دوی لپاره صدقه نه ده، بلکې دا وجیبه ده. دا د اسلام یوه ستره وجیبه ده چې د مصیبت په وخت کې یو مسلمان د بل مسلمان لاسنیوی وکړي او هغه سره مرسته وکړي. دا د اسلام اخلاق دي، د اسلام آداب دي، او وجیبه ده. د اسلام دین اصلا په همدې باندې بنسټ ایښودل شوی چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته وکړي. دا د اسلام د اجتماعي نظام یوه ستره برخه ده. اجتماعي نظام د اسلام هغه وخت جوړیږي چې یو مسلمان بل مسلمان ته مفید تمام شي په جامعه کې، ورته ګټور تمام شي، او هم له ژبې نه هم د لاس نه د ضرر نه په امان کې، او برعکس باید کومک ورسره وکړي. خپله اخلاقي جنبه، خپله ادبي جنبه باید ادا کړي او مؤثر تمام شي خپل مسلمان ته.
که چیرې له دوو عمره حقونو سره چې هغه کسان چې اصلي ورته رسېدلی حق لري په ټولو خلکو باندې، که بیا هم د دوی دغه حق باندې سترګې پټې سي د ځینو کسانو لخوا، د حکومت لخوا، د نړیوالې ټولنې لخوا، دا به څومره بدې پایلې ولري؟ یعنې دا طبیعي پیښه خو یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې به کېږي، په نورو ځایو کې به هم کېږي. یعنې داسې خو نه ده چې یوازې په هرات کې کېږي. موږ او تاسې لکه څنګه چې خپرونه کې وویل شول، شاید دا یو څه تېر کال موږ ډېرې بدې پیښې درلودلې. که داسې یو پیغام خلکو ته ولرو چې که تاسو نن د دوو کسانو په لاس نیوي کې بې غوري کوئ، یا هغه څومره هم چې توان یې هومره نه کوئ، سبا په تاسې هم داسې حالت راتللی سي. په دې هکله به څه خبرې ولرئ استاد؟
دقیقا دغه حالت سره ټول هېوادونه په ټولو تاریخ کې مخ شوي دي، او بیا هم مخ کېږي. او دا طبیعي پیښې څوک وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعتاً منځته راځي، لکه چې نوم یې طبیعي ده. یعنې طبیعتاً پرته د انسان د دخالت نه دغه طبیعي پیښې منځته راځي، د سیلاب په شکل، د طوفان په شکل، د زلزلو په شکل باندې، د ځمکو ښویدنو په شکل باندې، د واورې ښویدل. دا ټول طبیعي پیښې دي چې رامنځته کېږي، که انسان وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعي پیښې منځته راځي او انساني ټولنه دې سره مخامخ ده. طبیعي پیښو کې انسان هیڅ ډول دخالت نه لري او هیڅ پلمه شتون نه لري. ټولو بنسټونو لپاره، د حکومت لپاره، د نړیوالو ټولنو لپاره هیڅ ډول بهانه شتون نه لري چې دوی د انسان په هغې کې ګرام وبني او کومک ورسره ونه کړي، او له کومک نه دروغ وکړي، خپل لاس ونیسي. نو طبیعي پیښې د انسان د دخالت نه پرته منځته راځي، او ټوله نړۍ، ټول سازمانونه، حکومت، او په وروستي قدم کې انساني ټولنه چې هر څوک وسه توان لري، په دې کې مسؤلیت یې ده چې دغسې حالاتو کې باید راودنګي او د دغسې هېوادوالو لاسنیوی وکړي، کومک ورسره وکړي.
هغو کسانو ته به څه پیغام لرو چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري، او دوی خپله زلزله ځپلي دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، خپله بې کوره سوي، د هغو لپاره به موږ څه یو ډاډ ولرو چې دوی نور له دې وروسته خپل ژوند ته ادامه ورکړي، ژوند دوام لري؟ دوی ته به یو څه پیغام ولرو؟
پیغام دا ده، د دې هېواد او د یو وګړي په توګه زه دغو قربانیانو ته لومړی تسلیت وایم. که دوی د خپل کورنیو غړي د لاسه ورکړي دي، په مجموع کې خپل ملت ته تسلیت وایم چې افغانستان نن ورځ دغسې د ویر په ټغر ناست ده. واقعا او ټول افغانان، بلکې ټوله اسلامي نړۍ او ټوله نړۍ، ټوله انساني نړۍ په دې باندې خفه شوه، او په دې باندې خپل خفګان څرګند کړ. نو پیغام مې دوی ته دا ده چې طبی پیخه ده او په دې کې هیڅ ګرام نه ده. دوی باید صبر او زغم ولري، ځکه یوازې دوی نه دي بلکې په ټول تاریخ کې ډیرو انساني ټولنو دغه قربانیان ورکړي دي. هر هیواد دغه قربانیان ورکړي دي. دوی باید صبر ولري، زغم ولري، او دوی د خپل راتلونکي ژوند ته باید متوجه اوسي چې دوی د خپل ځان لپاره بیا کوښښ وکړي او یو نوی ژوند پیل کړي، او که چیرې کومک ورسره کېږي هغه بې ځایه مصرف نه شي، او دوباره دوی ځان ته د خپل ژوند د امکاناتو برابرولو لپاره هغه ولګوي او خپل ژوند له سر نه پیل کړي. ځکه دا طبیعي پیښه وه او طبیعي پیښې په ټول تاریخ کې رامنځته شوي دي او بیا هم رامنځته کېږي.
او عامو خلکو ته هم باید د خپرونې په آخر کې یو پیغام ولرو، عامو خلکو ته، حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی خپلې مرستې څومره ګړندۍ کړي تر څو دا کوم خلک چې اوس زلزله ځپلي دي له ځمکې راپورته شي.
لومړی قدم کې حکومت، په دوهم قدم کې بیا عام خلک د دې هیواد، زموږ هیوادوال دوی مسؤلیت لري چې هغه دوه عمده ځایونه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه چې لومړی د دوی لپاره د خوراک او پوشاک او بیا د سر پناه ده، دا ورته په لومړي قدم کې باید دوی په نظر کې ونیسي او دا عاجله مرسته ده. دا باید د هوا له لارې، حتی که زمینی امکانات نه وي، واټن لري، دوی باید هر څه ژر د حواله لاره دغه امکانات ورته برابر کړي او هلته رسیدنه وکړي چې تر ډیره دغه رسیدنه شوې ده. نو زموږ هیوادوالو خپل میړانه ښودلې ده، په هر وخت کې خپل میړانه ښودلې، خپل انساني عاطفه یې څرګنده کړې ده، خپل مینه څرګنده کړې ده خپل هیوادوال سره، که په هر ځای کې دي، که په هر ژبه باندې دي، که هر قوم نه دي، چې په ټوله کې موږ د افغانستان یو ملت ویل کېږو او خوشحاله یم چې د هیواد هر ګوټ نه هیوادوال دې ته حاضر شول چې د هرات خپل هیوادوال سره مرسته وکړي او هلته لاسنیوی وکړي. نو دوی خپل میړانه څرګنده کړې ده او تر ډیره ورته رسیدنه کړې ده. دا وخت هم ضرورت لري چې په راتلونکي کې د دوی دغه د سرپناه بیا دوباره ورغول شي او بیا ورته په نظر کې ونیول شي په ځایونو کې. نو دا یو څه وخت هم ضرورت لري، انشاءالله چې کارونه به وشي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ. درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې دغه کسانو د اساسي او بشري حقوقو په اړه خبرې وشوې چې دوی په طبي پیښو کې زیانمني. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صافی، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
چیری سر ټوټي زخمی زخمی شهیدی یو څوک ناستا پر بل ځوانی شهیدی چې پیغلې نجونې تر ګوره یوسي دا مومن خان دی ارمانی شهیدی شنگی دنگڑو مست مبادا ژوند به بیا ستا نام نه واخلم اته خو نا مرګ تر هر چا وخته لکه یوسف پر زلی خاتو متی داسې یو چا کرم بې ګناتو متی چې نومې ستا له خولې څه نه ولوېدو خوږ به نه وځو مغاندی پژوند ډیر سړی کو نه نه د مکر دا سرګلی مکوا تاسو کا پھر وسل می نه ریشي وس کو می توري پر مان سه ریشي سان ته بنور د مرګي خاص کو ما چیرې لما پژوند مسافر سوز جنا کهوما علما نور بناس برچا کهوما ما تا پہر کی مت پکھاری یارا ساپر یاری در سر سودا کهوما مستما بوبادا مستما بوبادا پوهورو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا شنگی دا بنگرو مستا ما بوبادا سمستلی نا قرار پر مرگی مادی خلق مرکی دا سنسار پر مرگی ماد بینانگو خلقو منا کری تاسی می سمکی و سازار پر مرگی تبی و پاسوی زدی چا تفریشو شرمین دی و دنیا ته پریشو درکب مخته سو یا لینه سو زدی بیخی در دنیا ته پریشو خبر پر و جوڑی دخبل زان جنازا وکری او چانن ده هرمان جنازا
مسافری ته درمی دیوی پیخی ده داستان جنازا منم چی بل رنگ دی گرانی چیرا داخل وقت خواجه یهرانی چیرا میان ابوانا و یمن خانیا دو منم تیو بل قربان دی سرا ترخفل وسی جنر ولی یما زدینا مردو درد ولی یما یارچ تب مهر ورسوی لما دویز پورکی